د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دوه مګړای کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو مطالبه تر څنګ 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
سړی مشر لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان لپاره د امریکا سفیر وایي امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه اعتراض نه لري. امریکایي سېنېټر جان مکین وایي چې په موجوده حالاتو کې افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي او د تیونس حکومت په هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسمه اعتراض نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او د چین اهداف یو شان کېدلی شي. نوموړي پرون په خبر کې خبريالانو سره په یو ځانګړي ناسته کې ویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دي او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نورې هم زیاتې کړي. نوموړي ویل
I think there are some people who would like to see this as something of competition between China and the United States and
زنی خلکو ته د امریکای او چین ترمنز مقابله په نظر راځي، خو مونږ دا سی فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکای ګټي د بیلیدو په ځای یوځی کېدل په نظر راځي.
China's interests in Pakistan
امریکای سفیر د پیښور د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر او کور کمانډر سره هم ملاقاتونه وکړل. د امریکا سېنېټر جان مکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړو چې نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي نو دا به لوی تېروتنه وي. نوموړي زیاته کړه
I am deeply concerned about
دا وای د افغانستان د لویدیزو زینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندیښمن کړم او په دې صورت کې د بخوانی پروګرام لمخې د افغانستان پر خودل به لوی تیروتنه او نورین وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پلان لمخې د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکا نظامی ځواکونه یوازې د خپلو ډیپلوماټیکو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد فوزي عملیات اپیل شوي دي. د دې ولایت د والی بیان عطا الله خوګیاڼي پرون مشال راډیو ته وویل چې د دغه عملیاتو له پیله تر اوسه نږدې 30 وسلوال مخالفان او 70 افغان محلي پولیس وژل شوي دي. خوګیاڼي ویل چې دوه ملکیان بیا د وسلوالو مخالفانو په ډزو وژل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې له زیارت ورځې راهیسې نامنې په داسې حال کې زیاته شوې چې د کورونو چارو وزیر او نور امنیتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د سیرلو لپاره یو وفد ټاکلې دی. پرون د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه وفد په دې ولسوالۍ ته سفر کوي او د وروستي پیښې سرنګوالي به سیړي. اعلامیه وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم دغه وفد ته لارښوونه شوی چې د ولایتي چارواکو په همکارۍ حالات وسیړي او خپل رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د تیونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او فوجي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستي برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي. د تیونس ولسمشر باجی قائد السبسی پر ویل چې په تیونس کې به درې ورځې بیړني حالت نافذ وي. د په خپل ټلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې په 28 په تیونس کې په یو ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د برتانیا وګړي ول. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تیونس کې هم وسلوالو یو حمله کړې وه. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دواړو حملو ذمهواري منلې دي او ظاهرا یې غوښتل چې په تیونس کې جمهوریت او د سیلګرۍ سند ته زیان ورسوي. ایران د نړۍ او د نړۍ طاقتونو پرون د وګړو خبرو تر وروستو په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لری کولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د ایران په خوانی اټمی هلو ځلو په معامله تقسیم ښکاري. سفارتکارانو ویلي چې په ایران د امریکا او یورپین یونین لخوا لګول شوي بندیزونو د لری کولو لپاره ازمایښتي معاهده ته رسیدلې دي، خو د نړۍ شپږ طاقتونو تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد چې د بندیزونو لری کولو په اړه دی پرې نه دي سلا شوي. یو سفارتکار ویلي دي چې په دې معاملې کې ایران په اعتماد کې نه دی اخستل شوی. د ایران استر مرکشي عباس رخچی ایرانی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې د بندیزونو په اړه سلور یا 15 پښتنې موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي د استرالیا په پلازمینې ویانا کې د بارنو چارو وزیران د ایران د اټمی پروګرام په اړه د حتمی تړون په اړه خبرې کوي. او وروسته خبر د پیراک کې پر لپسې بریدونه کې لکه تلګه نور لس کسان وژل شوی دي او په لسګونه نور زخمیان شوی دي. په دې کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیس په حمیل سیمه کې وشوه چې نه هتنې وژل او درشتل نور ټپیان کړ. تر اوسه چا د دغه حمله ذمہواري نه ده منلې، خو په عراق کې وخت نا وخت دغه سي حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا کیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر پرون په پیښور کې وی خبري غونډه ته ویلي چې حکومت به له پاکستان او همدارز افغانستان سره خپل همکاري او مرستو ته دوام ورکوي. بلخو هم د امریکا د سنا یو غړي کابل ته خپل پرونی سفر پترس کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د ولسمشر براک اوباما د ادارې پر پلان اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي وایي د امریکا دفاع وزیر هم ویلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو استلو تګلارې ته باید بیا کتنه وشي.
د دې وسنی خبرې هم د عامه ورځ نه دي. دفاع وزیر مخکې دین چې رای واخلي ویلي و چې موږ بیا کتنه به وکړو.
د پاکستان پوځ داوا کوي چې د خیبر جنسای د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال تر ډیره قبضه کړی دي. د سیمایزو چارو یو پوه په پیښور او شاوخوا کې د تروریستي بریدونو نه کېده د پوځ دغه داوی د ثبوت په توګه راوړي.
د پیښور سره چې کوم خوش علاقې وي هلته کې اوس د دې پازور کم شوی دی.
بل خو د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې خپل سیمو ته بیرته لیږل شوی د ژوند د بنیادی سانتیاول نشټوالي سره ټکوي.
کومه کډوال تلاړل نو یې نه دا چې کړه تر دې چې نه دی وبې تنظیم شته او نه د بجلی تنظیم شته.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن 13 ورځ د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور د سفر پر مهال په خبري ناشته کې وویل چې حکومت باید نوی ملسیزي کلونو د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماته ورسته د هیواد او ټولې سیمې ته شاکړي و له افغانستان او پاکستان سره خپل اړیکو او همداراز مرستو ته دوام ورکوي. نوموړي وویل د امریکا حکومت غواړي د هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې لاغو سره زیات مرستې وکړي. د امریکا سفیر په یوه وخت کې د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري پروژې د سیمې د پرمختګ لپاره د یو مهم ګام په توګه یاد کړل. په خبره د مشال رادیو خبريال غلام غوث نور حال راکوي.
پاکستان کې امریکایي سفیر ریچارډ اولسن وویل چې د افغانستان او پاکستان سره خپلې اړیکې قائم ساتي او په 1999 کې د شوروي اتحاد د ماتې د روسي حالاتو پرنګ به د دې منطقې سره اړیکې نه ختموي. مونږ به په دې منطقې کې ځان مصروف ساتو. مونږ د 1999 او د 1990 په تاریخ خبر یو کله چې امریکا د شوروي اتحاد د جنگ د خدمتولو وروسته د دې سیمې سره خپلې اړیکې وښلولې، خو اوس به د دې منطقې سره د اړیکو نوعیت بدلیږي او دا به کم نه کم پوزي وي، خو مونږ به ځان دلته موجود ساتو. امریکایي سفیر ریچارډ اولسن زیاته کړه چې په تیرو 14 کلونو کې په سیمه کې ډېر ښه بدلون راغلی دی او په افغانستان کې د ولس په ژوند کې ښه بدلون په نظر راځي. په 2001 کې افغانستان څنګه وو او اوس څنګه دی؟ اوس په ډېره زیاته شمېره کې افغانان د روغتیا سہولتونو ته لاسرسی لري. د 2001 نه وړاندې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیز زه خو اوس په ډیره زیاته شمیره کې جنکی تعلیم حاصلوي. په کابل کې په 2001 کې 100,000 خلک اوسیدل، خو اوس هغلته کې شاوخوا 500,000 خلک اوسیږي. په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو ترګرو د فعالیتونو د مخنیولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شوی دی. په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه وجدې شو. زما په ان اوس مهمه خبره ده چې په سویلي اسیا کې اوس پراکسی وارز نه ډډه وکړی شي. مونږ ژمن یو چې د افغان ځواکونو روزنه او مرسته به کوو، او افغان ځواکونه د ستاینې وړ دي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلیمان برید په شا وتنبولو. د اقتصادي رهداري په لړ کې امریکایي سفیر ریچارډ اولسن وویل چې د دې منصوبې په عملي کولو سره د پاکستان د اقتصادي پرمختګ په لړ کې د چین او امریکې اهداف یوځای کېدای شي. ځینې خلکو ته د امریکې او چین ترمنځ مقابله په نظر راځي، خو مونږ داسې فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکې ګټې د بیلیدو په ځای یوځای کېدل په نظر راځي. امریکایی سفیر ریچارډ اولسن تیر ورځ د پیښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر سره هم ملاقات وکړو، او په امریکایی کونسلیټ پیښور کې د روژماتی ورکولو د یو پروګرام میزبانی هم وکړه. او د دې ترڅنګ په پیښور امریکایی کونسلیټ کې د 3 جولای د امریکې قومي ورځ هم په پیښور کې ولمنځلې شوه. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
بلخوا اوریدونکو، امریکایي سنیټور جان مکین چې تازه له افغانستان څخه لیدنه کړې، وایي په اوسني وضعیت کې د افغانستان یوازې پرېښودل لوی ستونزې زیږولی شي. هغه دا څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې، او ټینګار یې وکړ چې که نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي، دا به یوه نه جبرانېدونکې تېروتنه وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پلان تر مخه د 2018 میلادي کال تر پایه د امریکا پوځي سرتیري یوازې د خپلو ډیپلوماټیک کو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. له کابل د مشال ریډیو خبريال یوسف خان زدران رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط، او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې، او د افغان حکومت سره د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط، د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول، او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم، او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پرېښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري، خو په وړاندې یې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریز لمخې بعد د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډېر سفرونه کړي، او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی، وایي تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي، د افغانستان یوازې پرېښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي هم دا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو بیا فکر وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي راډیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده، او ممکن په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوې دفاع وزیر په معلومړنۍ ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا اندېښنه ښیي، نو زه فکر کوم دغه د اوسني خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دی نه چې رای واخلي ویری و چې موږ بیا کتنه بي وکړو.
بلخوا د په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ډېر شمېر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللی، او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروستیو نامنیو ته په کتو تروریزم تل یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ ګڼلی، او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړې چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
دا مشال ریډیو ده.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت غواړي چې د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پیل کړو پوځي عملیاتو په ترڅ کې نوې کاروایانې وکړي. افغان چارواکي بیا وایي که پاکستان ورته د خپلو پوځي عملیاتو په اړه معلومات ورنکړي، نو د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي به ډېر مشکل وي. دوی وایي د دې له کبله به په سیمه کې د امن راتګ پر ځای جنگ لا نور تود شي. په همدې حال کې څېړونکي هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د کابل او اسلام آباد همکاري مهمه بولي. بشیر گواخ په دې موضوع دا رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستانی پوز په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د شمالي وزیرستان د دورې په محل د پوز مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ ویلي چې عملیات باید د ترهګرو د ځپلو لپاره لا نور پسې وغځیږي. د رپورټونو تر مخه د پاکستان پوز غواړي په شوال سیمه کې موجودو وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یوان دولت وزیري تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګ ته ویلي چې که پاکستان د ضرب عذب روانو عملیاتو نوې پړاو تر سره کوي نو باید چې دوی ته خبر ورکړل شي. هغه ویل چې د پاکستان ناټو او افغان ځواکونو ترمنځ د روسو کې د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ فیصله شوې ده.
اگر ما اس خطی طرف
کوم د ډیورن کرشي دی غاړه افغانستان کې عملیات کوو نو پاکستان ته وایو پاکستان هم باید داسې وکړي. مطلب دا دی چې کوم عملیات کوو نو پاکستان به هلته د ورتلونکو تراګرو مخ نیسي. که پاکستان عملیات کوي او موږ ته خبر راکړي نو دی خواته راتلونکو وسلوالو مخه به موږ نیسو. افغانستان پر دې خبره ولاړ دی. هله دا چې پاکستان هم په دې اړه خپل وعده پوره کړي
او امید اس کې پاکستان هم عمل کوي.
په دې روسو کې پر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغان سیاستوالو لخوا له دې عمله سختي نیوکې شوې چې د پاکستان سره یې اړیکې ډېرې ښې کړې دي. اکثره افغان سیاستوال پر پاکستان تور لګی چې افغانستان کې د رواني ترهګرۍ ملاتړ کوي. اسلام آباد دا نه مني. کابل کې د امریکای پخوانی سفیر ریان کراکر تیر ورځ مشال ریډیو سره خبرو کې د ولسمشر غنی تګلارې سایلې او پر پاکستان غږ کوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره د افغانستان سره لاس یو کی.
This is a moment for Pakistan to realize
اوس د پاکستان لپاره دا وخت را رسیدلی دی. دوی کابل کې داسې یو همکار لري چې ورسره د شریک دښمن او شریک مشکل د ختمولو لپاره ودریدل شي. دا د پاکستان لپاره خه موقع ده چې په خپل ملک کې د زینو وسلوالو ډلو لکه کوټه شورا، حقانی ګروپ او قبایلی سیمو کې موجود نورو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه واخلي. دا د دوړو هوادونو لپاره یو خه موقع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو وختونو کې افغان چارواکو ویلي چې تیر کال په جون میاش کې چې لکل رئیسی د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې عملیات شروع کړي وسلوال افغانستان ته وروختي او هلته ترهګرو حملو ته زور ورکړي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې ترهګری د پاکستان او افغانستان له شریک کار بغیر نشي ختمېدلی.
اور دا به تر سو پورې ما په خیال باندې یو علاقائی د دې باندې دغنی شوی یو مفاهمت نه شوی نو دا نه ختمیږي. اوس افغانستان کې چې دا کسانو تښتېدل د پاکستان نه فرض کا او دی کافی قوت لري خصوصي بعض ځینو کې ډېر طاقت ته د پاکستانی طالبان چې کوم اخوات لري.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان د امنیت لپاره د شریک کار په اړه په داسې حال کې بیا غږ پورته کیږي چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش هم د خپل موجودیت او فعالیتونو اعلان کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان پوز د ماړي کوڅنګ وای د خیبر جنسای د باړي او تیرا میدان سیمه له وسلوالو پاکي کړي دي. زیاتوی چې په دې ورستاو کې تیرا په کوکی خېلو کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ټو په نوم عملیات پیل کړي او بریاوی پکې ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې تیرا کوکی خېلو به کورکل شي خلک د یادې سیمه د امنیت لپاره وډاډمن نه دي. دا چې په خیبر جنسای کې د پاکستان پوز ورستي عملیات سمره موثر دي او دا هم چې د عملیاتو غنی واکي هم په سیمه کې د وسلوالو ډلو نفوذ کم کړي دي. د دې پوښتنو د جواب لپاره د مشال ریډیو د خبريال فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه ISPR یو چارواکي خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا میدان کې حکومتي واکمنۍ بحال کړې ده او په وسلوال تیرا کوکی خېلو ته ورغلي دي. پوز وایي چې په دې ورستو کې د تیرا په کوکی خېلو برخه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات پیل کړي دي چې ډېر په کامیابۍ سره روان دي او دلته د وسلوالو مرکزونه د هوایي بریدونو للارے پنخه کړی دی او درنا مرګ جوړ لې ورته اړولې ده. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه سن دی ویلي. پوز دا هم منی چې په دې عملیاتو کې امنیتی ځواکونو ته هم ځاني زیانونه اوختې دي. خبريال او د سیمې د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزئی مشال ریډیو ته وایي چې دې عملیاتو نه پس په دې سیمه کې د وسلوالو اثر کم شوې دی.
دا وسلوالو ډلې مخکې ډېر مضبوطې
نو اوس خو هغه حالت نه دی، اوس خو تاسو وګورئ ډېره مدوش ولایت چې پېښور کې هم داسې غفت برید نه دی شوی، او دا د پېښور سره چې کوم خوش علاقې وي هلته کې اوس د دوی هغه زور ډېر کم شوی دی. نو زه خو فکر کوم چې دا هم یو کامیابي ده د پاکستان حکومت او د فوج لپاره، او دغه چې کوم مخالفین دي که هغه لشکر اسلام دی که هغه طالبان دي، نو هغوی کمزوري شوي دي. یو د هغې دا ثبوت دی چې څه خلکو افغانستان ته تګ کړی دی.
په تیراکو کې خېلو باندې وسلوالو په 2012 کې قبضه وکړه او په زرګونه خلک ترې بې کوره شول او په جمرود کې دېره شول. د تیراکو کې خېلو یو مشر برات خان وایي چې تر اوسه په تیراکو کې خېلو کې د امنیت وضع ښه نه ده، او غواړي چې دغه سیمه هم د وسلوالو نه پاکه کړی شي او دوی ورته ستانه شي.
بېګا خبرو بېګا د افغان د مونږ د مالونو ولتلي اوس اوس بیا هغه واپس راغل بېګا دلته شپه مو ویلي چې حالات ډېر خراب وو بس شروع.
رحیم الله یوسفزئی زیاتوی چې په تیرا کې د پوز د اکثره داوو په آزاده توګه تصدیق نه کیږي.
هلته خبریال چې دینو تک نشي کولی، هلته کې څوک داسې ښکاره خبره هم نشي کولی. هغه صحیح معلومات خو زمونږ سره نشته. مونږ خو دغه کوم دعوی کېږي، فوج دعوی کوي یا مخالف فریق دعوی کوي، هغه زمونږ تر رسیږي او د هغې بنیاد باندې بیا مونږ خبر جوړو یا تجزیه کوو.
یا د دې چې په تیرا کې لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري، او دوی څه موده مخکې په شاریکا د پاکستانی پوځ پر ضد د جګړې اعلان کړی وو، او د سیمینا تر لاسه شو معلوماتو تر مخه دلته وسلوال د غیر قانوني اف ام ریډیو لارې وخت نا وخت د خپل موجودګۍ په حق له بیانونه خبروي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د شمالي وزیرستان د بیکورکل شو خلکو خپل سیمو ته د ورستنولو لړۍ روانه ده. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي ستنیدونکو خلکو ته د هغو په سیمو کې اسانتیاوي برابر کړي دي، خو د ایدک قبیلې ستانه شوي کډوال وایي د ژوند بنیادي سهولتونو ته لاسرسی نه لري. د سیمې مشران وایي حکومت چې دوی ته د اسانتیاوو برابرولو له دوی سره کومې ژمنې کړې وي هغه نه دي پوره کړي. بلخوا په قبایلي سیمو کې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې حکومتي اداره وایي چې بیرته ستنیدونکو کډوالو ته د هغوی په سیمو کې مناسب اسانتیاوې ورکړل شوې دي. په دې اړه تفصیل لرو د ملیحې امیرزاده په رپورټ کې.
د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د حکومت تر اعلان وروسته دا وخت د شمالي وزیرستان د کډوالو مرحله واره واپسی روانه ده، چې دا وخت د ایدک قبیلې کډوال خپلو کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. که یوې خواته دغه کډوال له حکومت زر خپلو کورونو ته د تللو غوښتنه کوي، نو بل خوا سیمې ته تللي کسان له حکومتي بندوبست نه مطمئن نه دي. په بنو کې میشت ایدک قبیلې سره تعلق لرونکي دیدار داوړ چې کورنۍ سیمې ته واپس تللې ده، وایي چې هلته اوسېدونکي د بجلی او اوبو مسله لري. د شمالی وزیرستان د جرګې مشر پیر اکل شاوای چې حکومت چې ځایی اوسیدونکو ته د سهولتونو ورکولو کومې وعدې کړې وي باید چې پوره یې کړي.
حکومت چرواکی مونږ ته ویلي وي چې هلته مونږ پیرا پیرا انتظامات کړي دي، بجلی اوبه او د صحت کومې مسالې دي او نور څه مسایل دي. خو چونکې چې کومه کډوال هلته لاړل، نو هغې نه دا شکایت راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلی انتظام شته او نه د صحت لپاره هلته انتظامات شته. باندې جرګې اوس بیا هم روانې دي زمونږ د حکومت چرواکي سره. دې باندې خو ډېر زیات خفګان نه ولې چې دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دلته هم ورسېدو.
په شمالي وزیرستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وای چې د دوی کوشش ته چې تر هر ممکن حدا د سیمه اوسیدونکو ته اسانتیاوي ورکړي.
البته چې کوم ری اپریشن فیسیلیټیز دي هغه ریهابلیټی کړي دي، هغه ته د بجلی د اوبو او وسره کوم بیسیک نور ضرورت دي، هغه د پاک آرمی پولیټیکل انتظامیا وسره لائن ډپارټمنټ حکومت پاکستان هغه ریینسټیټ کړي دي دوباره، چونکه د خلک همغه ریټن کوو او وسره وسره چې کله مونږ ته ریټن پوینټ راځي نو هغه مونږ د معلوماتو کوو، نو د بجلی او د صحت او د ڈرنکنگ واٹر اور نو چکن بیسک فیسیلیٹی اگر ڈیفینیٹلی دی دا ریبلیٹری دی اور مطلب ایجوکیشنل فیسیلیٹیز پکار دی ڈیفینیٹلی دی تب اغم پرووائڈ کی دی دی ریپریفیکیشن نا تقریبا ڈریور ز مخ دی دا چکم بجلی وا اغا بحال شوی دا.
په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 منیټه د پاکستان پوسټ د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې د سرکاري شمیر تر مخه لامل تر لس لک زیات ځایی اوسیدونکو بیکوره شو.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اردوونکو، پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې د خزو پر وړاندې د جنسي تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره کار کوونکي د یوې نړیوالې ادارې په حواله لیکلي چې په پاکستان کې په اوسط ډول هر ورځ څلور ښځې د جنسي تیری پیښو ښکار کیږي. پر دې سربیره په هغه هیواد کې ماشومان هم د جنسي تیری له پیښو سره مخامخیږي چې د لیکنې تر مخه د اکثرو په اړه پولیسو ته خبر نه ورکول کیږي. د دې لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
په خزو د جنسي تشدد د مخنیوي لپاره یو کارکونکو اداره وار وای په پاکستان کې هر ورځ سلور خزو سره جنسي زیاتۍ کیږي او بیا د ډیرو داسې لګو پیښو اف آی آر درج کیږي. ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکي په پاکستان کې د ډیرو پیښو رپورت نه درج کیږي. زیاتره خلک د پولیسو د رویې، د خلکو د خبرو او نورو کورنیو مسلو له وجې د داسې پیښو خلاف اواز نه پورته کوي. یوازې په کراچۍ کې په روغتونونو کې تیر کال 3 اتیا د جنسي تشدد پیښې رپورټ شوې دي، ولې بیا یوازې د یو سل شپږو داسې پیښو اف آی آر درج شوې دي. ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په 3 روغتونونو کې دغه کیسونه رپورټ شوې دي، ولې بیا د ډیرو لږو په اړه خلکو په تاڼو کې رپورټ درج کړی دی. دغه ادارې د کراچۍ د 112 پولیس سټېشنونو معلومات ترلاسه کړي دي. په 2013 کال کې په دغه ښار کې 380 کیسونه مخې ته راغلي او یوازې د 109 په اړه ابتدایي رپورټ درج شوی دی. د وار ادارې یو کارکونکي رخصانه صدیقی وای ډېر خزه چې د جنسي تشدد ښکار شوی له عدالتونو تلو ډډه کوي او د پولیسو د رویې له وجې هم داسې کیسونه نه رپورټ کیږي. بلخوا په داسې پیښو کې ککړې کورنۍ هم دا کوشش کوي دغه مسله له عدالته بهر هوار کړي. وار اداره وای دوی په ټول پاکستان کې په دې اړه معلومات راټول کړي او له دغې تر مخه تیر کال په یوه ورځ کې له 10 خزو سره جنسي زیاتۍ شوی دی. په 2014 کال کې 1502 د جنسي زیاتیو کیسونه رپورټ شوي دي. په 2013 کال کې د غشمیره 2002 او یا بلخوا تیر کال 3500 ماشومان له جنسي تیریو سره مخامخ شوي دي او په 2013 کال کې د غشمیره 3002 په دغو کې د زیاترو ماشومانو عمرونه د 11 تر 15 کالو پورې وو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شتګردی مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
شو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، مشال رادیو ته تاسو غوږی لسنی می بجې کیدونکې دی. ګلیا زرا سره په سټوډیو کې دی، لدبا د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي دي چې امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسمه تراس نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او چین اهداف یو شان کېدل شي. نوموړي پرون په پیښور کې خبریالانو سره په یو ځانګړي ناسته کې ویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دی او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نورې زیاتې کړي. د امریکا سینیټر جان مکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړو که نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي دا بل وی تیروتنې وي. دا میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو پر ضد فوځي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت د والی بیان عطا الله خوګیانی پرون مشال اړو کې ویل چې دغه عملیاتو له پیل تر اوسه نږدې سلویښت طالبان مخالفان او څه باندې شل افغان محلي پولیس وژل شوي دي. بلخوا افغان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د څېړلو لپاره یو وخت ټاکلی دی. د تیونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او فوجي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د روسي برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي. ایران او د نړۍ طاقتونو ترمنځ پرون د اوږدو خبرو تورو وروسته په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لرې کولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د ایران پخوانی اټمي هلو ځلو په معامله تقسیم ښکاري او په عراق کې پرله پسې بریدونکي لږ تر لږه نورلس کسان وژل شوي او په لسګونه نور زخمیان شوي دي.
لن خبرونه مول ګلیا زواری د لوسوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج ظهیر ناورو.
نن ایکسپریس رسپان خپل اداري کې وای په پاکستان کې د پرمختګ لپاره باید چې لومړی تر هغري په مکمل توګه ختم کړي شي او امن پزای شي، ځکه چې لسمو دی راه سي روان دي تر هغري د پاکستان مشیت ته ډیر زیان رسولې دي. اداري مخکلي کې چې د تیر وخت د غلطیان لوږي په ملک کې تر هغرو خپل پنجي مضبوطی کړي دي او تر دې چې په قبایلی سیمو کې په مکمل توګه کنټرول هم تر لاسه کړي وو. اداري وای که څه هم د پاکستان پوز لومړی په سواد بیا باجوړ خیبری جنسی او اوس په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن پیل کړی دی، خو بیا هم وسلوال په سنا سره ډول موجود دي او ان تر دې چې دی خاریو ته هم مخه کړی دا. اداریا اخیری کې لیکي باید چې د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تون کړی شي. بل په لو د پیښور نخ پرېدونکو مشر کړس پنه خپل اداریا کې وای چې حکومت تش په دې خبره ځان د خپل ذمہواری نه نشي خلاصولی چې قبایلی سیمو کې تعلیمي نظام په کامیابی سره د چلولو ضرورت دی، بلکې دې لړکی به عملی ګامونه اغستل په کار وی. کوکه ته شینو قبایلی سیمو کې اسکولونه یا هو په کاغذونو کې دي او کوم چې پزمکه موجود دي هغه هم د لوی خلکو او ملکانانو د حجرو په ځای استعمالیږي، او د دې سره سره چې کوم اسکولونو کې د لیک لوس کار کیږي هلته زده کوونکي یا استادان ناراضي. اداري مخکلي کې که موږ د نږدې کولونو کې وګورو نو د بدامنۍ او پوځي اپریشن د لاسه قبایلی اولس تخپل کورونو نه در په در دي او په مختلفو ځایونو کې ژوند کوي. د حالات د لاسه قبایلی سیمو کې نه یوازې تعلیمی حالات بلکې هر څه خراب دي او د دې بیا د سره د جوړولو ضرورت دی. اداریا اخیری کې لیکي چې باید حکومت د تعلیمی اصلاحاتو نه وړاندې یو سرسری سروې وکړي او هغه کې چې کومې مسلې راښکارې شي د هغې د ختمولو لپاره یو مرحله وار پالیسي جوړ کړي. د جینکو تعلیم لپاره د کلی په کلی پرایمري اسکولونه جوړ کړي، زنانه او سازانې دې بارتي کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې په ولیکنه کې د پاکستان تحریک انصاف پر سیاسي تګلار بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دې ګوند مشر عمران خان په وار وار خپل بیانونه بدل کړي او ځکه نو خلک ورته اوس یو ټرن خان وایي، معنی هغه څوک چې خپل موقف زر زر بدلوي. د مقالې په یو برخه کې راغلي خلک د عمران خان له تحریک انصاف ګونده مایوس شوي دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان امنیتي او سیاسي حالت ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې د اوسنیو حالاتو په تناظر کې په دې هیواد کې د جنگ سالارانو پر واکمنۍ بحث کړی دی. د دې دواړو لیکنو لنډیز لګولیا زاورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا داسې بیان ورکړی چې دغه ګوند یې په دوو برخو کې ویشلی دی. د ګوند مرکزی غړي په دې هڅو کې دي چې د عمران خان د بیان سپیناوي او دفاع وکړي. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان د 15 پنکچرو خبره یو سیاسي بیان ګرځولی دی. دا اصطلاح په 2013 کال
کې په انتخاباتو کې د درغلي او تور وو چې د پنجاب صوبې په نگران وزیر اعلی نجم سیټی لګول شوی وو. د عمران خان د بیان وروسته د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف الوی په ټویټر پاڼه له نجم سیټی نه د غلط تور په لګولو بخښنه غوښتې ده، خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند نور مرکزي مشران د عارف الوی له بیان سره اختلاف لري او وایي چې دا د هغوی شخصي بیان دی. ورسپان لیکي چې د پی ټی آی ګوند دغه مشران تور لګوي چې نجم سیټی په هغه وخت کې نواز شریف ته ټلیفون کړی وو او ورته ویلي وو چې په 15 حلقو کې درغلي کړې ده. ډیلی ټایمز ورسپان لیکي چې تحریک انصاف ګوند په لومړنیو کلونو کې خپل ځان داسې معرفي کړی وو چې دغه کام ژغوري، خو په مختلفو معاملاتو کې پر لپسې په بیانونو کې تضاد دغه ګوند خجالت سره مخامخ کړی دی. ورسپان زیاتوي چې همدغه وجه ده چې خلک عمران خان ته دریز بدلوونکی وایي. ولس د تحریک انصاف ګوند په لسونه مایوسه شوی دی. ورسپان لیکي چې عمران خان او د ګوند مشرانو لپاره کار ده چې په خپل ژبه کنټرول وساتي، ځکه چې ژبه هم قلا ده او هم بلا ده. ورسپان لیکي چې د عارف الوی ایمانداري سره بیان ورکړی دی او باید د ګوند نور مشران د هغه په دریز ولاړ پاتې شي، نه چې دروغ پسې دروغ وایي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په افغانستان کې د جنگ سالارانو د واکمنۍ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. ورسپان لیکي چې په افغانستان کې د امریکا سرتیرو په عملیاتو کې غیر قانوني وسلې تباه کړې دي چې په مبینه توګه د پخوانی جهادي قومندان جان احمد دی. جان احمد د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نږدې ملګری دی او دا خبره د دې خبرې ښکارندویه کوي چې په دغه هیواد کې جنگ سالاران خطرناک حالات رامنځته کولی شي. ورسپان لیکي چې د امریکایي سرتیرو عملیات وروسته ډېرې پوښتنې راپورته شوې دي چې ولې حکومت پلوا جنگ سالار په هیواد کې د درنیم لکه سرتیرو د موجودګۍ باوجود دومره شمیر کې د وسلو زیرمې ساتلې وي. ورسپان لیکي چې د جنگ سالار لخوا د وسلو پټولو او زیرمو د بې وسلې کولو پروګرام ته زیان رسولې دي. دا پروګرام د طالبانو د حکومت رانسکورولو وروسته شروع کړل شوی وو. قسم د دې پروګرام لاندې یو شمیر لاسته راوړنې شوې دي، خو په دې کې تر ټولو لوی چیلنج د شخصي ملیشو جنگ سالارانو او د سیاستوالانو لخوا نه دي. ورسپان لیکي چې په دې ټوله قضیه کې تر ټولو خپکوونکې خبره دا و چې د رپورټونو تر مخه د پیښې سمدستي وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جان احمد مرستې لپاره پروان ولایت ته ورغلی وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د تونس ولسمشر په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. د پیوه ټلویزیونی وینا کې وویل د حالت په هغه هیواد کې درې ورځې نافذ وي. تونس یو نه ورسته لاغې دا اقدام کوي چې د سیلانیانو پر یو تفریزه پیوه حمله کې 18 تنه وژل شول. صالح محمد صالح جزئیات لري.
د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړي چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیبسی وویل په تونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ټوریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. د یوې د پارلمان او صدر اعظم د نظرونو تر اوریدو وروسته مو تصمیم ونیوی چې د تونس جمهوریت په ټوله خاوره کې اضطراری حالت اعلان کړو چې درې ورځې به نافذ وي. داسې یو اضطراری حالت چې د 1988 میلادي کال د جنوري د 16 نیټې اساسي قانون تعریف کړی دی. د تونس ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د تونس دشمنان اوس لغرونو شهرونو ته رسیدلې دي. د پرې وساحلي هوټل تر درنې حملې یو اونۍ وروسته د ټلویزیون پر پرده راڅرګند سو. هغه پېښه پر ټول تونس حمله وبلله. په تونس کې پرې وساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د برېټانیا اتباع وه. د تونس د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم د نسکورېدو 4 کاله کېږي. په دې بهیر کې د سختلیزو وسلوالو ګواښونه په هغه هیواد کې زیات سوي دي. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یو وسلواله حمله وسوه. ورپسې د تیر اونۍ د جمعې پیښه په 2 کلونو کې په تونس کې لوی پیښه ګڼل کېږي. د اسلامي دولت ډلې د دوړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهرن یې غوښتلې چې په تونس کې د ګرځندوی صنعت ته ضربه ورکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې زر تر زره بل کس ورته د دفاع د وزیر په توګه معرفي کړي، سو د دوبی یا د اوړي تر رخصتۍ مخکې ورته د تایید یا رد رایه ورکړي. دغه وزارت ته کاندید وزیر معصوم ستانکزی پرون ونتوانید چې د اکثریت وکیلانو د اعتماد رایه واخلي. په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني ده، پوځي کارپوهان د دفاع وزیر موجودیت مهم ګڼي. سالم احمد صالح په دغه اړه رپورٹ جوړ کړی دی.
ولسی جرګه په داسې حال کې له ولسمشر څخه د دفاع وزارت لپاره د بل کاندید وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کوي چې پرون همدغه جرګې معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورنکړه. شغلی ستانکزی د 213 وکیلانو له ډلې یوازې د 3 وکیلانو مثبت رای خپلې کړې، خو ونتوانید د افغانستان دفاع وزیر سي. ولسی جرګې تر دې مخکې شیر محمد کریمی ته هم د باور رایه نه ورکړې. اوس د ولسی جرګې دویم راستیال محمد نذیر احمد زئی وای د ولسی جرګې تر رخصتۍ مخکې باید ولسمشر دوی ته بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي.
حدودی زیات خپه یم په دی باندې چې باید مونږ وزیر صاحب دفاع قانونمند درلودلی او باید را اعتماد اخیستی وای، خو بهر حال بیا د وکیل صاحبانو صلاحیت او فعلاً رئیس جمهور رئیس صاحب اجرای نه دی مفایش دغه داسې څومره زر کېدلی شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې مخکې د رخصتیانو څخه دوی را اعتماد واخلي.
د ولسی جرګې د دوبی رخصتۍ د زمري اسد پر لومړۍ نیټه پیلېږي او د وژې اسمبلی تر 15 دوام کوي. د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي ولسی جرګې په دې مسأله کې سلیقوي چلند وکړ، بل دا چې د ده په خبره حکومت په خپل پر څو برخو ویشل شوی.
اشتراک کرے اول وزیر دفاع نے تے منفرد داس اختلافات دلوتے یا تو نہ کلی کلی ور کنٹرول دی سی کی فهمت دے نسبت تے کلی ور کنٹرول کی جگہ دے خلق وزل کی ول سوالی یا غبن سے سکوت کی.
لا معلومه نه ده چې حکومت به کله بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي رادیو ته ویل چې معصوم ستانکزی شای د یو څه مودې لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د ویندویانو نظر هم واخلو، خو د هغوی په مندلو بریالي نسو. په داسې حال کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، د افغان قواوو تلفات زیات شوي او څو ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي. ځینې کسان په دغسې وضعیت کې د دفاع وزیر نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
افغانستان په خوست ولایت کې یو شمیر مدني فعالانو په نشو د روغدو کسانو د شمیر ډیره دوه د مخنیوي لپاره د دغه ولایت په کلو کې د حجرو او جماعتونو په کچ د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دا ولسی کمپاین چې د افغان ملي غورځنګ له خوا په یو شمیر نور ولایتونو کې هم پیل شوی، مخه یې دا ده چې په افغاني ټولنه کې د نشه یي توکو د کارونې کچه راټیټه شي. ویل کېږي چې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیونه وګړو له منځه 3 میلیونه هغه یې په نشو روږدي دي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د شنبه په ورځ یو شمیر خوستی مدني فعالان چې د افغان ملي غورځنګ په بلنه لینکن خوانیز مرکز کې راغور شوي ول، ویل چې حکومت او نورې مرسته کوونکې نړیوالې مؤسسې سره له ډیرو لګښتونو او هڅو د مخدراتو د کار قاچاق او کارونې په کار کې پاتې راغلي دي. دوی اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان په خواوشا 28 میلیونه نفوس کې د کم زیات 3 میلیونه معتادینو او په نشو د روږدو کسانو موجودیت یو ولسی ناورین دی چې مخنیوی په خپل ولس پورې هم اړه پیدا کوي. په خوست کې د افغان ملي غورځنګ ولایتي مسؤول ډاکټر سخ سردار په خپلو پیډیزو خبرو کې ویل چې
د افغان ملي غورځنګ په نشه یي توکو د استعمال او د قاچاق په ضد یو پراخ کمپاین په لاره اچولی دی چې د دې نه نړیوالې ټولنې هم ملاتړ اعلان کړی دی. نو د هغې په سلسله کې خوست کې هم موږ پتیل ده چې دغه ولسی کمپاین د نشېتو کو پزید پلار واچو
د خوځ د مخدراتو کو پرزید د اداري مشر میناګل تنیوال په خپل خبرو کې دا ولسی حرکت وستای او غوښتنه وکړه چې د مخدراتو کو پرزید کمپاین به ډیر شر کلیو باندو جمع او جماعتونو ته هم ورسیږي
دا ولسی حرکت باید کلیو ته باندو ته او ولسونو ته پراخ شي او په دې برخه کې ټول قومي مشران علما کرام رسنۍ او ولسونه د دغه سره همکاري وکړي نن ورځ موږ ګورو چې په افغانستان کې نشئی توکو روغ دي کسان ورځ تر بلې زیاتیږي دا یو ستر ناورین دی دغه ناورین په مخنیوي کې ټول ولسونه باید مټه راونغاړي
د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې
نشئی توکو سره مبارزه ایواز د دولت او دولتي چارواکو کار نه دی دا باید ټول ولس راپورته شي د په مقابل کې ودرېږي د سره منظمه مبارزه شروع کی همدا ډول نړیواله ټولنه باید د دې لپاره اساسي لارې چارې ولټوي
که څه هم په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات کوکنار او نشئی بوټي کرل کیږي خو یوازې 15% ګټې بزګران اخلي او نور مفاد د مخدره توکو د نړیوالې مافیا جیبونو ته غورځيږي دا مهال په نړۍ کې 270 میلیونه وګړي په نشو روږ دي او په هرو 8 ثانیو کې یو کس د نشئی توکو د کارونې له کبله خپل ژوند د لاسه ورکوي
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دي چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
او سموریدونکو وخت شوه چې د مشال ریډیو یو بل غونی ز خبرونه د سولې پر لور تاسو وړاندې کوو چې زمونږ همکار بشیر غواخ یې جوړوي
د سولې پر لور
مونږ باندې جنگ شروع شو نو مونږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو
دا د بجوړ د ایوی ماشومی आवाज دی چې په خپل کلی کې د جګړې کې سګي نن نه د سولې پر لور خبرونه پر همدغه ماشومانو د تشدد د اغیز په اړه ده د هغې ادارې د مشر خبرې به هم واوري چې د تشدد ځپلو ماشومان سره مرسته او کار کوي ز بشیر غواخم هر کله مو کوم افغانستان کې ل څلوېختو کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې جګړې روانې دي د ډیورنډ کرښې هغه غاړه قبایلي سیمو کې هم وخت په وخت جګړې او پوځي عملیات شوي دي په دې وروستیو کې قبایلي سیمو کې په زرګونو کورنۍ د پاکستاني پوځ د عملیاتو او طالبانو د جګړې له وجې بې کوره شول د بې کوره شوو کورنیو زرګونه ماشومان اوس هم په کمپونو کې ژوند کوي دوی نه یوازې له ښوونځی او لری پاتې شول بلکې جګړې پر ژوند ډیر بد اغیز وکړ
پټی مو کور مو جرم و چیلې می هغه اوس پاتې شي مونږ باندې جنگ شروع شو نو مونږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو ټول سره نه پاتې شي د سیر مونږ نه وته
د سولې پر لور خبرونه اوري ډاکټر روبی شهریار د نفسیاتو یا روحي ناروغیو ډاکټر ده چې د روسو کې د خیر خګړې بي ادارې للارې د وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله به کور شو کوچنیانو یا ماشومان سره کار کړي دي هغه وایي دوی غختل ماشومان عادي ژوند ته راوګرځي خو پر هغه د تشدد دومره ډیر اغیز شوی وو چې عادي ژوند ته راګرځول یې اسانه نه نه وو
چې سره موږ خبرې کولې ګیمز هم ورسره کول کنه نو په هغه کې به موږ ته دي موږ به پته ولګېږي چې دا ماشوم چې دنه دا ځینی دا ډیسټرب دی چې دی به جهاز نه دی ښار یاري دلو چې دی به جهاز وکړ چې یار اسی आवाज به مورې دنه دی به موږ سره یو دم ناس او لوګ به کولې او دا شي زنه به کولو چې دی به جهاز आवाज نه اورې دی به دنه کمرې ته لاړلو کمرې کې هم څه یو بوت کې کولې کې دښته ناشتلو حکه موږ به دا جنگ خبرې کولې دا داسې کنه لکه دا زونه ټوپک تما شي چې دی به دا وره دی به یو دم دی به بل شانتي شو کنه دی باندې باغ یاره را لا بالکل ټول لاسونه به یاره دلو نو لاسونه به دا سره پیدلو او خبرې به نه شو کولې زه به دا ستر سي زه زر زر دی باندې باغ یاره را لې چې دی باندې خبرې کولې کنه جنگ او تاسو څنګه څنګه جنگو توپو طالبان او داسې فوج او داسې توپې وې داسې تاسو کورونه چې دا خبرې به موږ خوړي دي باندې به بل شان یاره راغله داسې یاره به پرې راغله چې بالکل ټول رسېدل داسې خبرې به نه شي کولې خوله به پرې راغله زړه به داسې رسېدل درز
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ اوریدونکو جګړه نه یوازې د کورنۍ سره ماشومان بې کوره او بې سرپنا کی بلکې د دوی مشران هم بې کار کی د مشرانو بې روزګاری او غریبي لکونه افغان ماشومان مجبور کړي چې د خونځو پر ځای په خپل کارونه شروع کړي
نوم می جمشید دغه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو بلار می بیکاره ګرځي منګه غواړم سو تعلیم تربیه کوم بلار می کار روزګار ته ګرځي اوس کار نه پیدا کیږي نوم می د ګرانګر کابل اوسیدم کې منګه غواړم چې تعلیم او تربیه کو د کتابچه او قلم د سکول جامع منګه تن شخصي بیکاره بیکاری د استاد کاروبار نشته
پر ځینو ماشومانو که جګړو روحي اغیز کړی خو زده کړې نه دی پریښي د افغانستان د ناامنا جنوبي ولایتونو په مرکز کندهار کې ویدا اکیډمي همدغسې یو ځای دی دلته ماشومان د افغانستان په ملي سرود خپل سحر شروع کوي او د غونډو پر مهال ملي ترانې وایي ویدا اکیډمی له نورو مختلفه ده دلته په دیوالونو د سولې شعارونه لیکل شوي او د عدم تشدد د لارې مبارزینو په اړه ماشومانو ته درس ورکول کیږي د ویسا اکیډمی بنسټ ایښودونکی غوث الدین فروتون د دې ښوونځي د جوړولو د هدف په اړه وایي
دا جګړې هر ورځ په دې سیمو کې جریان لري او د ژوند ټولو اړخونو باندې منفي اغېز کړی په ځانګړي ډول باندې د معرفت په برخه کې ډېر منفي تاثیر کړی مثلا د دې ترڅنګ چې ماشومان ښوونځیو ته نه شي تللی د هغوی په روح او روان باندې منفي تاثیر کړی ده هغوی وېرېدلي دي او د دې ترڅنګ د دوی کورنۍ هم له دغسې یو حالت نه ځورېږي یعنی هر کله چې یو ماشوم له کور نه راوځي نو مور او پلار او کورنۍ یې په دې باوري نه وي چې هغه به بېرته روغ کور ته ستنېږي نو موږ په دې خاطر باندې چې د جګړو زیانونه له همدې عمر نه زموږ ښوونځی تر اوسه پورې تر درېیم ټولګي پورې ده موږ غوښتل چې له دغه عمر نه دوی ته د پوهې په اړه باندې پوهاوی ورکړو او د پخوا په پرتله باندې دوی ته په دې اړه ډېر معلومات ورکړو مثلا پخوا به په ښوونځیو کې دوی ته ډېرې خبرې دي توپک په اړه د جنګ جګړو په اړه د تورې په اړه کېدلې اوس موږ غواړو د سولې په اړه د قلم په اړه او په دې ډول باندې زده کړو ته د تشویق لپاره یو هڅو او دغه رقم پروګرامونه ورته جوړ کړو تر څو دوی په دې برخه کې ډېر معلومات ترلاسه کړي او د سولې په اړه له دې اوس نه یو مثبت ذهنیت ولري او په راتلونکي کې هم دې ته کار وکړي
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو څو ورځې وړاندې په ویسا اکیډمۍ کې سولا نیکمرغي ده تر نامه لاندې د تقریرونو یو سیالي وشوه ښاغلی فروتن وایي چې د دې سیالۍ هدف په ماشومانو کې د برداشت یا زغم زیاتولو حس قوي کول او د سولې پر لور د زده کوونکو پام ور زیاتول و په دې سیالۍ کې د دې ښوونځي یو ماشوم محمد جانان داسې خبرې وکړې
مبارک دی مو ایمان وړي هغه دی چې تل خپل روانه ده چې ورګلوي سولي او په ټولو چارو کې د مزرعتو او لښونه کړی ده. جګړه بیا امنه زم ګډوډوي او یو ټولنه د بدبختۍ او تباهۍ وخوا ته بیایي. نو د سولې لپاره کار کول یو الهي امر دی او زموږ ټولو مسؤلیت دی چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړو.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. ډاکټر روبی شهریار چې د وزیرستان تشدد ځپلو ماشومانو سره یې کار کړی وایي چې تعلیم د جګړه ځپلو ماشومانو لپاره د خوندي پاتې کېدو یوازنۍ لار ده. د هغې په خبره کورنۍ دې پر ځان سخته تیره کړي خو لوڼې او زامن دې له ښوونځیو نه راګرځي.
سبق نشته، تعلیم نشته، تعلیم نشته نو دین چې دی نو مور او پلار چې دی نو هغه هم سبق نه دی ویلی. مور چې دی سبق نه دی ویلی، پلار یې سبق نه دی ویلی. هغوی چې کوم نسلونه را روان دي هغوی سبقونه نه دی ویلي. نو هغوی چې دی نو هغوی عمر خپل ماشومان چې واړه وي نو هغوی خو په کار دی چې جینې الک وي په کار دی چې فایو پنځه شپږو کال چې هغوی اسکول ته لېږي. نو چې هغوی جینې چې دی نو پنځو شپږو کال چې هغوی بس په کور باندې کښېني الگ باندھ چی دینو مزدور شروع کی باہر جنے باندھ دا سے کور جنے کور کار مار کے چا 12 13 سال چھن دا غیر بارک وا دو کی صدا کو سب نے زیاد لغت تشدد دے ہائے الگ کم چی دینو 16 17 سال چھ یغا من چی دینو تاریخ دا وا دو کی
دا سولے پر لور خبربنی اور جن کو په سویزرلند کې د عدم تشدد د پروژې په نامه ایوی ادارې د زده کړو اهمیت دومره ډیر محسوس کړی چې په میلیونونو ماشومانو سره د لړکی کار کوي. د دې ادارې مشر یان هلمن د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له درویش کلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په ماشومانو کې د تشدد د مخنیوي لپاره کار پر مخ بیایي.
We believe that knowledge
مش فکر کو چې علم د تشدد خلاف تر ټولو ښه وسله ده. مش باور لرو چې تعلیم د ماشومانو لپاره ډیر زیات اهمیت لري. مش تر ډیره د ټولنیز تشدد او د کوڅو تشدد د مخنیوي او لدې د اغیزمنو سو خلکو لپاره کار کوو. ماشومان مو هدف دي. خو موږ د استادانو سره کار کوو چې هغوی کوچنانو ته درس ورکړي. په خو موږ خپل د ماشومان لپاره زده کړې برابرولې خو پر دغه کار ډیر وخت لګیده. نو شلارې دا ده چې استادان د عدم تشدد په اړه شاګردان پوه کړي. موږ 25,000 استادانو لالاري 1,000,000 ماشومان ته رسیدلی.
یان هلمن زتای چې هغه ماشومان چې ډېرې ټوپکې تمانچې وسلې بمونه ټانکونه او الوتکې ویني هغوی له تشدد ډېر اغیزمن کیږي. د نموړي په وینا ماشومان ته باید د زده کړو ترڅنګ د ساتیرۍ موقع او سهولتونه برابر شي.
It's a different kind of violence, of course it is.
تشدد مختلف قسمونه لري. د جګړې او ترهګرۍ تشدد که څه هم مختلف دی خو پر ماشومانو یې اغیز یو شان دی. اغیز یې هغه سی ویل کته څنګه چې په کور کې دننه تشدد وي. بل خبره دا ده چې که افغانستان او یا پاکستان کې د یو ماشوم پلار اسکر وي یا وسلوالې ډلې سره ملګری وي نو تشدد سره د دغه ماشوم عادت کېدل او د تشدد د خپلولو خطر یې ډیر.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو یان هلمن وای چې کوم ماشومان چې د جنگونو په چاپیریال کې رالو شوی وي هغه پر ځان باور نه لري. د نموړي په خبره دوی سره باید په دې لړکی کار وشي.
زبدا
وایم چې یو ډیر مهم شی پر ځان باور درلودل دي. موږ ماشومان ته پر ځان باور لرل شایو. دا ورځ د کو چې څنګه له تشدد ډک غبرګون شودلو پر ځای د خبرو او نورو سولي زولارو مسله حل کړي. همداراز ماشومان ته دا هم ورزده کوو چې په کورنۍ کې تشدد څنګه وي او دوی په کومو نورو ځایونو کې د تشدد سره مخ کېدلی سي. د دې ترڅنګ د ډلو له تشدد د ځان ساتلو په اړه هم ماشومان پوهوو. نن سبا یوه ډله نه یوازې په بازار کې پر خلکو یا یو کس حمله کولای سي بلکې پر انټرنیټ هم دوی خپل هدف په اسانۍ په نښه کوي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیدي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم.
خوشحاله او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.